السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. نن د خالی ورځ او د 2020 کال د جون میاشتې 26 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هر کله کوم په روان یو سات کې د افغانستان پاکستان او د سیمې په اړه یو شمېر راپورونه لرو اوریدل یې مه هېروئ. خو لومړی راځو خبرونو ته. ویان زموږ همکار مجید بابر دی.
مشال خبرونو سرټکی. امریکا وایي چې د افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته به هم دغه هیواد سره همکاري جاری ساتي. پیرس میشتا فاینانشل اکشن ټاسک فورس پاکستان په خرد لیست کې برقرار وساتلو. جرمنی پولیس وایي چې د دې هیواد په جنوبي ښار ویرزبرګ کې د چړو په وسیله په یو برید کې 3 کسان مړه او 6 نور ټپیان شوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په افغانانو غږ کړی چې د خپل هیواد د مستقبل په اړه پریکړه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ بایدن په سپینه ماڼۍ کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د قومي مفاهمتي کونسل مشر عبدالله عبدالله هرکلی وکړ او دواړه افغان مشران یې د پخوانیو ملګرو په نامه یاد کړل. ولسمشر جو بایدن وایي چې که څه هم نږدې د 2 لسیزو د جګړې پس د امریکا په مشرۍ کې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي، خو د امریکا ملاتړ به د افغانستان سره نه ختمیږي.
The partnership between Afghanistan and
د افغانستان او د امریکا د متحدو ایالاتونو ترمنځ مشارکت پای ته نه رسیږي، بلکې دوام به وکړي. زموږ سرتیری له افغانستانه وځي، خو زموږ ملاتړ پای ته نه رسیږي.
افغان ولسمشر اشرف غنی چې د سپینې ماڼۍ په اول صدارت دفتر کې له جو بایدن سره نږدې ناسو زیاته کړه چې هغه له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د ویستو د بایدن پریکړې ته په درنه سترګو ګوري. ولسمشر بایدن وویل چې دغه بې مطلبه تشدد چې ټول افغانستان یې په ولکه کې دا مهال اخیستی باید ودرېږي او زیاته کړه چې امریکا به تر خپله وسه پورې بهترینې هڅې کوي او ګوري به چې افغانستان دا مهال کومو توکو ته اړتیا لري. پیرس میشتا فاینانشل اکشن ټاسک فورس په پاکستان غږ کړی چې زر تر زره دې هغه یو پاتې وړاندیز کې پرمختګ وکړي د څه له وجې چې د ترهګرو د مالي ملاتړ د خړ فهرست نه وتی شي. تېره ورځ د ایف ای ټی ایف د غونډې نه پس خپره شوې اعلامیه کې ویلی شوي چې پاکستان د دغه سازمان لخوا د ترهګرو د مالي مرستو او منی لانډرنګ د مخنیوي په لړ کې په 2 ویشتو کې په 6 ویشتو وړاندیزونو عمل کړی. دغه وروستی وړاندیز د پاکستان لخوا عملي اقدام ته اړتیا لري چې د ملګرو ملتونو لخوا د ګردول شوو ترهګرو ډلو د لوړپوړو مشرانو پر ضد د پلټونو او هغوی ته د سزا ورکولو په اړه دی. د ایف ای ټی ایف مشر مارکوس پلیا د 5 ورځنۍ غونډې نه پس یوې خبري غونډې ته وویل چې پاکستان په دې اړه مهم پرمختګونه کړي او په پراخه کچه یې ګامونه پورته کړي. ایف ای ٹی ایف په 2013 میلادی کال کې پاکستان په خړ فهرست کې اچولی و. د بلوچستان د اوبخور وزارت وایي چې په صوبه کې د سکلو د اوبو د نشتوالي لپاره په کلني بجټ کې په اربونو روپۍ مختص کړي دي. تېره ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلوچستان د اوبخور صوبایي وزیر نور محمد دومړ وویل
7-8 ارب روپۍ تقریبا د تور بلوچستان د اوبو دپاره تقریبا شته چې موږ اوس راپورت شو دا یو بجټ ګرد پر کوټه ګار کوم موږ د کوټې مسله شاید نه ختم ولې چې اوبه لاندې روانې دي موږ پسې روان یو.
د راپورونو له مخه د وچکالۍ له امله په صوبه کې یو شمېر سیمونه خلکو کړي کړي دي. د دې خبره په صوبه کې د اوبو د نشتوالي یوازینی حل د نوو ډیمونو جوړول دي. د کورمی ضلعي چارواکي وایي چې تیندیوالو او میرباغ ځینو ډلو ترمنځ د ځمکې په سر وسلواله شخړه کې یو تن مړه او 4 نور ژوبل شوي دي. د پولیسو په خبره دا شخړه پس له هغې پیل شوه چې دوره د مخکې د تیندیو پر ځمکه د میرباغ ځینو کسانو په یوه کوټه قبضه وکړه. ضلعي پولیس مشر طاهر اقبال وایي دا شخړه تېره ورځ د جمعې لمانځه نه پس تر 5 ګڼو پورې روانه وه چې پکې فریقینو د یو بل پر ضد سپکې او درنې وسلې وکارولې. د طاهر اقبال په خبره وژل شوی کس د ترهګرۍ ضد ادارې کارکوونکی و چې د یو فریق لخوا په ډزو وژل شوی. د ده په خبره په جوبلو کسانو کې 3 پولیس سرتیري هم شامل دي. بلخوا پولیس وایي چې تېره ورځ د کورمې په مناتو کې د باران له امله د یوې کوټې راپریوتو له وجې 2 تنه مړه شوي دي. پولیسو د دغو کسانو شناخت 35 کلن قابل خان او 10 کلن الیاس په نامه کړی. او وروستۍ خبر دا چې د جرمني پولیس وایي چې د دې هیواد په جنوبي ښار ویرزبرګ کې د چړو په وسیله په یو برید کې 3 کسان مړه او 6 نور ټپیان شوي دي. پولیس وایي برید کوونکي د پولیسو لخوا د پراخو عملیاتو په ترڅ کې په داسې حال کې چې د پولیسو په ډزو دو زخمی شوی او نیول شوی دی. پولیسو د هغه شناخت د هغه 43 کلن په توګه کړی چې سومالیا سره تعلق لري او په جرمنی کې د سیاسي پناه درخواست رد شوی و. پولیسو ورشتو یوازې دومره وویل چې دا برید د یو فرد لخوا شوی او خطر نور نو له منځه تللی دی. د سیمه ییزو رسنو د راپورونو له مخه پیښه پرون ماښام هغه مهال وشوه چې برید کوونکي پر یوې ښځې د چړې په وسیله برید وکړ او کله چې لاروي مرستې ته ورغلل نو پر نورو یې هم ګزارونه پیل کړل. د مشال د خبرونو پای.
تاسو خبرونه زموږ د همکار مجید بابر ناوریده په روان یو سات کې بواوري. د افغانستان او امریکا ولسمشرانو پرون په سپینه ماڼۍ کې د لیدلو پر وخت افغانستان او د سیمې پر امنیت خبرې کړې دي. بل خو دا به هم باوري شي د افغانستان لپاره د پاکستان په تګلارې کې څه بدلون راغلی. سیډونکو وای
او پاکستان زده غنی کدی وی وی دلی سعودیږي نو د افغانان د بیا خپشي او خپشوي دي. مخکې پاکستان د افغان مجاهدینو پښاولاړو او د ریښت زبانو سره
د خیبر پختونخوا حکومت وای د جانی خیلو پر لټوال د خپل مړی خاورو ته وسپاري، خو پر لټوال وای د امن لپاره ل دې بغیر بل لار نه لري.
او تا کامره په څه لای دی؟ دا راغلی دی دا امن غواړي، او امر څه څه دا سره غواړي دی؟ لاس کې په لای دی په دا نه مخکې تلور لښنه یې شو.
او د بلوچستان په کوټه کې د سخلو د اوبو د کموالی خلک له سختو مشکلاتو سره مخامخ کړي دي، خو حکومت وایي دغه مسله به زر هوار کړي.
7-8 عرب روپی تقریبا موږ د تور بلوچستان د اوبو د لپاره تقریبا سره چې موږ اوس راپورته شو دا یو بجټ کړ پر کوټه کار کوم د کوټه مسله شاید نو ختم
له مشال سره وایي. تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو څنګه موړان دي په خبرونو کې واوري د افغانستان او امریکا ولسمشرانو پرون په سپینه ماړې کې سره وکتل او د دوه هیوادونو ترمنځ د شراکت او همکارۍ د دوام په اړه خبرې وکړې. ولسمشر جو بایدن ویل امریکایي ځواکونه له افغانستان اوزي، خو امریکا به له افغانستان سره په سیاسي او اقتصادي برخو کې همکارۍ ته دوام ورکړي. بلخوا ولسمشر محمد اشرف غنی ویل چې واشنگتن ته د سفر بریالي و ځکه په بیلابیلو برخو کې د امروستو د دوام ژمنې تر لاسه کړې دي. په دې اړه نور تفصيل زموږ د همکار احمد تکل نور.
تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن بنن جمعه په سپینه ماڼۍ کې د خپل افغان ساری اشرف غنی هرکلی وکړي. د افغانستان روان وضعیت ته په پام سره په دې مهم سفر کې ولسمشر غنی سره د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله او نور چارواکي هم ملګري دي. رویټرز خبری اژانس د سپینې ماڼۍ د لوړپوړو چارواکو په حواله خبر ورکوي چې ښاغلی بایدن بل افغان مشرتابه سره په کتنه کې د حکومت د مشرانو ترمنځ د یووالي او پیوستون پر اړتیا ټینګار وکړي. ولسمشر غنی او ښاغلی عبدالله په یوه الوتکه کې واشنگتن ته ولاړل. د هرک مرستیال ویان لطیف محمود په خبرو کې امریکا ته د ولسمشر غنی د سفر اهداف داسې خلاصه کړل.
رئیس جمهور افغانستان با همتای امریکایی
افغان ولسمشر بل خپل امریکایی سیال سره د افغانستان او امریکا په اړیکو کې د نوی پړاو د پایل د افغان وسلوالو ځواکونو د تجهیز تمویل او ملاتړ د دوام د اقتصادي او پرمختیایي مسایلو او زمنن د بشري حقوقو د تیرو دولسیزو د لاستراوړو او طبعا د افغانستان د سولې او جګړې په اړه بحث وکړي.
ارګ ویلې د چول سمشر غنی به د دې سفر پترڅ کې د کانګرس لغړو او نورو جګپړو امریکایي چارواکو سره هم وګوري. سپینمنې واشنگتن ته د افغان مشرانو سفر د امریکا او افغانستان ترمنځ د دوامدار مشارکت نخه بللې ده، او په کابل کې د امریکا سفارت پر ټوئیټر په یو بیان کې لیکلي چې امریکا به د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د ملاتړ په برخه کې خپل وند تر سره کړي. د امریکا سفارت افغان وسلوال ځواکونه له 300,000 سرتیرو جوړ قوي او تکړه قوت بللای دی. د پوهنتون استاد او سیاسي شنونکي نجیب آزاد وای د غنی او بایدن په کتنه کې د یو دریمګړي حکومت د جوړېدو په اړه د خبرو احتمال هم شته.
ولسمشر غنی به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د متحده ایالاتونو د ملاتړ په تداوم پر ټاکنو یعنی قدرت باید ټاکنو لاره انتقال شي، او د پاکستان پر موضوع یعنی پر پاکستان باید فشار وارد شي ترڅو رښتینی رول ولوبوي ټینګار وکړي. خو امریکا ممکن پر دریم او بهطرفه حکومت پر جوړونه چې د نړیوالې ناستې په نتیجه کې رامنځته شي ټینګار وکړي.
امریکایي څارونکو هم واشنگتن ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه په لګ توپیر تقریبا ورته نظر لري. د وډرا ویلسن په تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي آسیا د چارو شنون کې مایکل کوګلمن وویل
هغه څه چې ولسمشر غنی له امریکایي چارواکو په تیره له ولسمشر بایدن څخه غواړي یو ځل بیا دا ډاډ دی چې امریکا به د خپلو پوځیانو له ایستلو سره سره افغانستان یوازې نه پرېږدي. ولسمشر غنی هیله لري چې د افغان پوځ د تمویل او نورو مرستو د دوام ډاډ ترلاسه کړي. همداراز غواړي چې امریکا یې په پرمختیایي برخه او د سولې په خبرو کې ډیپلوماتیک ملاتړ ته دوام ورکړي.
افغان ولسمشر داسې مهال واشنگتن ته رسیدلی چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او یو ځل بیا د یو شمیر ولسوالیو د لاس په لاس کې دوه خبرونه ورکړل شوی دي. په همدې حال کې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز مارک میلی د امریکا کانګرس ته ویلي چې امریکایي ځواکونه د طالبانو له پرمختګونو وروسته د افغانستان وضعیت له نږدې څاري. ښاغلي میلی ویلي چې د افغانستان له ټولو 419 ولسوالیو څخه اوس یو اتیا د طالبانو په ولکه کې دي.
اوریدونکو تاسو ریپورت اوریدو چې د افغانستان او امریکا ولسمشرانو پرون په سپینه ماڼۍ کې لیدلی. رازو هم په دې اړه یو بل ریپورت ته. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې په خپل یو مقاله کې لیکلی وو چې د پاکستان لخوا په تیرو وختونو کې په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو ډلو طرفداري یو تیروتنه وه. د جون پر یو ویشتمه خبره شوې مقاله کې عمران خان لیکلی چې دا وختي هیواد د هیڅ یو ډلې پلوی نه دی او د هر هغه افغان حکومت ملاتړ کوي چې د ولس باور ورته ترلاسه وي. د عمران خان دې بیان ته کارپوهان په جلا نظر ګوري. ځینې وایي د عمران خان له دې بیان نه د افغانستان په اړه د هغه په حکومتي تګلارې کې د بدلون نښې ترلاسه کیږي، خو ځینې بیا وایي چې بدلون په عملاً ګامونو سره راځي. نور تفصیل له ملیحه میرزا تناو.
وزیر اعظم عمران خان په تیرو وختونو کې د افغانستان په جګړه کې ښکېلو ډلو کې د ځینو طرفداري کول د پاکستان غلطي بللې ده. عمران خان د جون په 28مه په امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ کې خبره شوې خپل مقاله کې لیکلي چې له دغه غلطۍ نه پاکستان زده کړه کړې او اوسمهال دوی د هیڅ یوې ډلې طرفداري نه کوي. د عمران خان په خبره هیواد غواړي چې په افغانستان کې له هر هغه حکومت سره په ګډه کار وکړي چې د افغان ولس مرسته ورته حاصلوي. یو شمیر کارپوهان د وزیر اعظم عمران خان د بیان ته د افغانستان حکله د پاکستان په پالیسی کې د بدلون تعبیر ورکوي، خو ځینې نور بیا په دې اړه ډېر خوشبینه نه دي. په افغانستان کې سیډونکو نجیب الله آزاد وایي چې پاکستان د پخوا راهیسې په مختلفو وختونو کې په افغانستان کې د ریاست خلاف د جنگیدونکو ډلو ملاتړ کړی دی، نو ځکه دا د عمران خان یوازې د لیکلو طرحه د بیان دی او عملاً بدلون نخکاره کوي.
ښاغلی عمران خان راول ځل نه دی، دوه کال وړاندې یو ان اسمبلی کې هغه تم دا خبره وکړله زمونږ یو خاصو ادارو تیروتنې کړي دي چې د طالبانو ملاتړ کړی یا د هغه کسانو ملاتړ کړی چې په افغانستان کې جنگېدل. نو هلته داسې خبرې وشوې چې امکان لري چې دوی په پالیسي کې چینجز راغلي، نو پریکټیکلی دوی اوس هم د دوی پالیسي کې هیڅ چینجز نه دی راغلی. او تر ډېره بریده زه شخصا په دې باور یم او ډېر خلک په دې باور دي چې د پاکستان پالیسي میکرز پاکستان سیول ګورنمنت یا پرایم منسټر نه دی، هغه نور
افغان حکومت په پاکستان تور لګوي چې له طالبانو سره اړیکې لري. افغان حکومت وای پاکستان دې پر طالبانو د خپل نفوذ په استعمالولو سره د سولې په پروسه کې رول لوبوي. افغان حکومت د پاکستان پوځ او استخباراتي اداره تورنوي چې وسلوالو طالبانو ته په خپل هیواد کې پټنځایونه ورکوي او د دغه ډلې غړو ته په هیواد کې د علاج سهولت هم ورکوي، خو د پاکستان حکومت او ریاستي ادارې دغه تورونه ردوي. وزیر اعظم عمران خان او تر هغه مخکې حکومتونو په بیا بیا د پاکستان موقف ښودلی چې په سیمه او افغانستان کې امن غواړي، د افغان ولس استازیتوب کوونکي هر حکومت ملاتړ کوي او د دې لپاره خپلې صادقانه هڅې کوي. په پیښور کې خبریال او سیړونکې رحیم الله یوسفزئی د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ د اړیکو خبره کوي، خو وایي چې د هیواد په تګلاره کې بدلون په نظر ځکه هم راځي چې پاکستان په بیا بیا طالبانو ته د ډز بندې او له افغان حکومت سره د سنجیده مذاکراتو خبره کړي.
د اړیکې چې د پاکستان او طالبان دا خوري زړی وي مخکې ډېر نږدې وي، اوس پر دې کې څه مشکلات راغلي دي واقعا، او پاکستان اوس دا غني کدی وی ډلې سره ودیږي نو افغانان به بیا خپشي خپشوی دی مخک پاکستان دی افغان مجاهدینو پشا ولاړو او دیرشت طالبان سره ولاړو پاکستان دی اوسه څه سوچ کی چې مونتا یو ډله حمایت نه پکات او مونږ پکات دي چې تاسو پکې چا ټول دی او ویش یو او ګډ حکومت جوړ کی هوا ته مشکل کار دی نه دا افغانان د خبرې روانې دي طالبانو او دغه مخالفینو خدا اسې یو کوشش پکات دي چې یو ډله کوم راشي هغه ډله دا افغانستان کې پایدار امن نه راځي او پاکستان باندې به هم بیا تور لګي
دا عمران خان تر مکالمې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د جون په 14 په اسلام آباد کې یو غونډه تویل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی امریکا ته روان دی خو په دې سفر کې دی د ټولو ناکامۍ او ذمہوار پاکستان نه غني نو موري دا هم ویلیو چې د افغان سولې بهیر د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بے باوري لامل د زند ښکار دی د دې خبرو په جواب کې د افغان ولسمشر د ویان مرستیال محمد اميري د جون په 14 پاکستان له طالبانو سره په ژورو اړیکو لرلو تورن کړ او له اسلام آباد یو غوښتل چې له طالبانو سره د خپلو تعلقاتو په استعمال دی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره عملی ګامونه واخلي عمران خان په خپل مقاله کې دا هم لیکلی چې پاکستان د افغانستان په سوله کې د امریکا ملګرتیا غواړي خو هغوی ته به اجازه ورنکړي چې په پاکستان کې پوځي اډې جوړ کړي په واشنگتن پوسټ کې د وزیر اعظم عمران خان مقاله په داسې وخت شایع شوه چې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو جګړې ته زور ورکړی او د ریپورټونو تر مخه یو شمېر لرې پرتې ولسوالۍ یا ضلع یې قبضه کړي دي بلخو افغان ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د امریکا په سفر دي ټاکل شوی چې امریکا به د روان کال د سپتمبر تر 14 خپل ټول ځواکونه له افغانستان نه وباسي او د امنیت چارې به افغان ځواکونو ته وسپاري
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
اوریدونکو د بنو ته جان خیلو د پرلتوالو نکتې یو میاش پوره کیږي چې د خپل یو وجل شوی ملک نصیب خان له جسد سره په احتجاج دي دوی غوښتنه کوي چې په سیمه کې د هدفي بریدونه ودرول شي او امن دې پر ځای کړل شي د دغه پرلت مشرانو حکومت ترمنځ خبرې هم روانې دي خو لا هم پرلتوال د مړي خخولو ته نه دي تیار د خیبر پختونخوا حکومت وایي احتجاج د ولس حق دی خو باید پر مړو سیاست ونه شي بلخوا دغه پرلتوال وایي چې په تیر مارچ کې هم ورسره یو تړون شبه وو خو عملی کار پرې نه کیږي په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو چې د ملک نصیب خان د زوی پر خبرو پیل کی دا د بنو ته جانی خیلو د ملک نصیب خان زوی رفیع الله دی نوموړی وایي دا وخت کې کورنۍ له سخت غم تیریږي خو دوی مجبور دي چې د خپل پلار له مړي سره احتجاج وکړي رفیع الله وایي مهمه غوښتنه یې د سیمې امن دی د بنو جانی خیلو د مې پر یو درشمه د یو ځای مشر ملک نصیب خان تر وجنې یو ورځ وروسته احتجاجي پرلت پیل کړ او د نوموړي د مړي له خخولو انکار کوي دوی لومړی په جانی خیلو کې پرلت وهلی وو وروسته د جون په 13 د اسلام آباد په لور روان شول او په بکاخیلو کې پرلت وه د دغه احتجاجي پرلت له مشر ډاکټر ګلالم نمو د جون پر 15 وپختل چې دوی ولې تر اوسه د ملک نصیب خان مړې خاورو ته نه سپاري په جواب کې نوموړی وایي دغه د قام فیصله ده ځکه چې د خپلې سیمې د امن لپاره پرداسې کولو مجبور دي جون په 13 اسلام آباد ته د جانی خیلو پرتون کې لاریون د پولیسو په ډزو کې یو تن وژل شو او ګڼ نور پکې ژوبل شول په دغه احتجاج کې شامل د جانی خیلو یو اوسیدونکي محمد ولی مشال ریډیو ته وایي دوی له دې وړاندې هم احتجاجونه کړي خو اوس بل لار نه مومي او مجبور دي چې په دغه ډول احتجاج وکړي
بالکل چلی کنه مونږ وای چې دې شي چې دا خلک دا پښتون دا مسلمان په دې باندې اړیکی او د دې سهل روان وایي.
بل خو د جون په 28 د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د جانخیلو پر مسله د اپوزیشن او د حکومتي ګوند د غړو ترمنس تود بحث هم شو. د مخالفو سیاسي ګوندونو غړو په دغه وخت ول چې کله حکومت د وسوالو پر ضد سنه کوي نو بیا ځای خلکو ته د خپلو وجل شوو د مړو سره د احتجاج کولو پرته بل هیڅ لار نه پاتې کیږي. خو په دغه وخت صوبې د لیبر وزیر شوکت یوسفزی وویل احتجاج د ټولو حق دی خو باید پر مړو سیاست یا احتجاجونه ونه شي. بلخوالبن د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبائی اسمبلی غړی پختونیار خان مشال ریډیو توای حکومت د جانی خیلو له پرلتوالو سره خبرې پیل کړې دي خو باید د یو مړي سره د احتجاج کولو نه ډډه وشي. جانی خیلو وجل شوی ملک نصیب خان درې شپېته کلن وو. سلور یې زامن او سلور لوریانې لري. د هغه زوی رفیع الله وای مور ترې په ورځ کې څو وارې پوښتنه کوي چې څه فیصله وشوه.
نور څه نه وایي خو بس دا وایي چې دغه هم انتظار کوي نن سبا باندې هم دا یي چې د وینا د لاش قوم د ملک لپاره د امن ذریعہ وګرځي.
د جانی خیلو اوسیدونکو تر دې پیښې وړاندې هم د مارچ په میاشت کې د سلور ځوانانو تر وژنې وروسته پر لټوهلې وو. هغه وخت هم د وجل شوو ځوانانو مړي د احتجاج په توګه ایښودل شوي وو خو وروسته ورسره حکومت یو تړون وکړ او له دغې وروسته دوی خپل مړي خاورو ته وسپارل.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
مشال ریډیو ته غوښتونکو د کورمه قبایلی ضلع د تیندوالو او میرباغ سینو ډلو ترمنځ تیر ورځ د ځمکې په سر جګړه شوې چې پکې یو تن مړ او سلور نور زخمیان شوي دي. د حکومتي چارواکو په وینا په دې شخړه کې دواړو فریقانو د یو بل پر ضد وړې او درنې وسلې هم کارولې دي. په جګړه کې پولیسو ته هم مرګ ژوبله اوړېدلې. چارواکي وایي دا مهال جګړه ودرېدلې ده او د مستقل حل لپاره هلې ځلې کوي. نور حال سیمینا تاریک او رگزی را کوي.
په کورما ضلع کې د جمعې پورس تندوالو د میرباغ لایو ډلې سره د ځمکه په شخړه جګړه کړي او چرواکي وایي دا جګړه تر 50 غنټو پس وسی ودرولې ده. په دغه جګړه کې دوه خو پر یو بل د ورکوټو او وټ وسلو استعمال په آزاد توګه کړي چې پکې درې امنیتی سرتیرو په شمول 15 تنانو ته مرګ ژوبله اوړېدلې. د ضلع پولیسو مشر طارق بال وایي که څه هم دا جګړه د یاد مقامي علاقې او ډلې ترمنځ ده خو د صلح او ځمکې شخړې د حل لپاره پر ورغلي. حکومتي اهلکارانو او سرتیرو د یو فریق لخوا هم ډزې شوې چې پکې د دوی یو تن مړ او دوه نور زخمیان شوي دي. پولیس والا خو خیر دی، معمولي زخمیان دي او ګاډی هم په ګولوی لګېدلې دي، خو البته د سی ټی ډی یو اهلکار چې کم لګېدلی وو نو هغه شهید شوی. دا جګړه پرون مازیګر هله شروع شوله کله چې مبینه د تیندو په ځمکه جوړه پر یو متنازع کوټه د میرباغ یوې ډلې لخوا دوه ورځې وړاندې اچول شوی قبضه حکومت خلاص نه کړه. د منځنی کورمې مرستیال کمشنر شاهد رفیق ګنڈپور وای پرون د شپې ناوخته د مشرانو یو جرګه جوړ کړي چې هغوی جګړه په ودرولو کې کامیاب شوي او زیاتوي چې د شخړې مستقل حل راوستلو لپاره یا جرګې مخکې پل هلو ځلو ته دوام ورکړي. بلخوا ځای مدني فعالانو پر انتظامی او پولیسو دانې وکی کړي چې لسو ورځې روانه د ځمکې شخړې حل پر راوستلو کې حقوقي سستی ولی خودلی. دا علی شرزو زاید شاوائی که پا وقت یاد خړی د حل لار روستل شوی وی نو نن با دا فارکین ترمین تا خونده جنگ نکی دلو.
حکومت با تیم بندی امسالا لگه سستی سر خری یا تیمی حل کهی نا دا طول نهلی دا انتظامی و دا حکومت تا اگه پا تیم که حل کرده بگار اسنه دا کسا از کمارا وانا دا حکومت که پا تیم حل کرده نو دا خاله گونه مجبوری دلو سلو.
په کورما کې یو شمیر سیمې داسې دي چې پر شامل دي ځمکو د مختلفو قومونو او ډلو ترمنځ لا مودې راهیسې تنازع روان دي او پر ځینو د فارکینو ترمنځ جنګونه تر کې دورسته هغلته ځاني زیانونه هم اوریدلي خو بیا هم د ځمکو هغه شخړې تر اوسه نه دي حل کړی شوي. تارک ورگزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو اوس هم زو بلوچستان ته چرته چی په کوټه کې د سکلو او بو کموالی خلک له سختو مشکلاتو سره مخامخ کړی دي. ځای خلک نه یوازې د ورځنی استعمال لپاره او بو د ټینکرو لاري په پیسو اخلي بلکې هغه هم ډیر په ګران تر لاسه کوي. د بلوچستان حکومت بیا وایي چې که څه هم دوی حالې ځلې کوي خو بیا هم د باران نه کېدو له کبله دا ستونزه ډیره زیاته شوې ده. د اوبو د انتظامی چارو پوهان وایي په بلوچستان کې یو پلو اوبه کمی دي او بل خواهی خلک هغه سی نه استعمالوي لکه څنګه چې پکار دي. نور تفصیل له بوریوال کا کړنه.
د بلوچستان حکومت وایي په صوبه کې د باران نه کېدو له کبله تر مځکه لاندې د اوبو سطح ورځ تر بلې کښته روانه ده. د دوی په وینا که څه هم دوی هڅه کوي چې د ډیمونو په جوړولو دا مسله کابو کړي خو د وچکالۍ له کبله د اوبو په ترلاسه کولو کې د خلکو ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. د اوبخوار صوبایي وزیر نور محمد دومړ د جون پر 15مه مشال راډیو ته وویل چې دوی د تیر په څیر دا کال هم د دې مسلې د هواري لپاره په بجټ کې پیسې بیل کړي دي.
7-8 اربع روپۍ تقریبا د تور بلوچستان د اوبو دپاره تقریبا شته چې موږ اوس راپورته شو دا یو بجټ ګرد پر کوټه کار کوم موږ د کوټې مسله شاید نه کو ختم ولې چې اوبه لاندې روانې دي موږ پسې روان یو. نو هر کال د خپل بجټ مطابق به نوی نوی بجټ موږ دوی ته اېږدو. تر ډېره لویه خبره دا ده چې بلوچستان کې ډیمونه جوړ شي د اوبو دغه ریچارج وشي زموږ د باراني اوبه چې کومې ضایع کېږي دغه اوبه را وګرځي نو بیا شاید موږ په خپل مقصد کې کامیاب شو. ورنه چې اوبه ګر سره اوبه غایب شي اوبه د ځمکې د سره ولاړ شي ګورمنټ به څه وکړي د ګورمنټ وسایل به څه وکړي.
نور محمد دومره زیاته کړه چې د بلوچستان مالي حالت دومره نه دی چې د ده په وینا د صوبې د ولس ټول ضرورتونه پوره کړی شي. د ویل چې د اوبو مسلې هواري ته پر وفاقي حکومت هم ژغ کړی دی چې مرسته ورسره وکړي.
وفاقي حکومت ترابه زغه تقریبا په هر ځله کې په هر دغه کې دیمونه فیزیبلیټي نه روان دي دیمونه جوړوږي په دغه بجټ کې هم په ډیر بلوچستان باندې ایسو کې ډیر شاسته پیسې در سیږي د غټ غټ دیمونه پروپوز شوی دي غټ غټ دیمو د لپاره به خېډې په عربونو روپیو ورته در سیږي د مرکز د خوازخه. نو شاید په دغه کال په دوران مابین کې موږ
په بلوچستان کې تر کوټه وروسته لورلای یو له هغو ضلعو ده چې له تیرو څه باندې 2 لسیزو راهیسې وچکالۍ ډیره ځپلې ده. د صوبې د یو شمیر نورو ضلعو په څیر په لورلای کې هم د څښلو اوبه ډیرې کمې دي او خلک یې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. ځایي خبریال پیر محمد کاکړ وایي په ځانګړې توګه په ښار کې آبادی زیاته شوې ده چې ورسره د اوبو ضرورت هم زیات شوی دی چې د ده په وینا پوره کول ډیر ګران دی.
دا وخه په لورلای کې د اوبو ډیر انتهایی سنگین صورتحال دی. زر سره په 1500 روپۍ باندې یو ټینکی او په هفته به ته انتظار کوي نو ډیر بد صورتحال دی ډیر سنگین صورتحال دی او خلک چې دی نقل مکانی کوي لدا ځای نور ځایو ته تللی دی د اوبو له وجې او ډیمونه یو څه جوړ شوي دي لیکن د بارانو نه کېدو له وجې دا ډیمونه خالی دي. نو دا وخت که زه دا ووایم دا به غلطه نه وي لورلای د اوبو له یو کربلا جوړ شوی ده.
پیر محمد کاکړ وویل چې حکومت د دې مسلې لپاره په کروڑونو روپۍ هم جاری کړي دي چې د ده په وینا وروسته د درغلې ښکار شوی دی. د ویل چې دا پیسې په سنجیده توګه د یادې مسلې د هواري لپاره نه دي استعمال شوی. خو د اوبخور صوبایي وزیر نور محمد دومړ وایي د دوی حکومت د دې مسلې هواري ته سنجیده دی او هر ممکنه هڅه کوي چې دا مسله هوار کړي. په بلوچستان کې د اوبو د کمی د مسله له تیرو نږدې 3 لسیزو راهیسې روانه ده. د اوبو د انتظامی چارو پو ډاکټر عبدالرزاق ناصر وایي یو پلو ځینې ضلع وچکالۍ ډیر ځپلې دي او بل پلو خلک هم د اوبو استعمال داسې نه کوي لکه څنګه چې پکار دی.
وجه دا ده چې کله هم واټر مایګرنټس یعنی کې د اوبو له وجې کم خلک وو بازارو ته راغل نو په بازار په واټر سپلای یا د اوبو کم سیستم وو د چن اوبو سیستم وو پاغه ماندی یو بوج جوړ او دا بوج هم وی بیا لاغه بعد لږ مس منیجمنت هم وسوي ځکه از مر د پرسمی د کم کوټه شار دی لور لای د کلا عبد الله چمن شار دی کلا سیفلا په دغه علاقو کې مر د چن او بو ډیر زیات مسلې سوې هغه مسلې له وخت سره سره نور زیاتې ویلې الته آبادی هم زیاتې جی او دلته لمر سره د واټر ریسورسز یعنی کوم اوبه دی هغه ډیر کمای روان دی اوبه پمځ کې ډیر زیات لاندې ولاړې پلیز ډیر به بدلون راوړو د اوبو د چشن اوبو د کور د استعمال اوبو بلش خاصه ترتیب برابرون غواړي سدلته و داکمه او به مشت ملاوږي هغه مش په صحیح طریقه لږ استعمال کو او لدخ څخه ډیره فائدہ واخل.
د بلوچستان پښتنه سیمه په جغرافیایي توګه داسې پرته غرنۍ سیمه ده چې د مځکې پر سر روان سیندونه نه لري او هم یې غرونه د خیبر پښتونخوا په څیر پراخ ځنګلونه نه لري، کوم چې د ساینس پوهانو په وینا د باران سبب ګرځي.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، وخت په پیښور کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه د مجید بابر نور.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په افغانانو غږ کړی چې د خپل هیواد د مستقبل په اړه پریکړه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ بایدن په سپینه ماڼۍ کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني او د قومي مفاهمتي کونسل مشر عبدالله عبدالله هرکلی وکړو او دواړه افغان مشران یې پخواني ملګري په نامه یاد کړل. ولسمشر جو بایدن وایي که څه هم نږدې دوه لسیزو د جګړې پس د امریکا په مشرۍ کې نړیوال ځواکونه له افغانستان نه وځي، خو د امریکا ملاتړ به د افغانستان سره نه ختمیږي. پیرس میشته فائنانشل ایکشن ټاسک فورس په پاکستان غږ کړی چې در تر دره د هغه یو پاتې وړاندیز کې پرمختګ وکړي د سره وجې چې د ترهګرو د مالي ملاتړ د خړ فهرست نه وتې شي. تېر ورځ د اف اے ټی ایف د غونډې نه پس خبره شوې رامې کې ویلې شوې چې پاکستان دغه سازمان لخوا د ترهګرو د مالي مرستو ملي لانډینګ د مخنیوي په لړ کې په وویشتو کې په شپږویشتو وړاندیزونو عمل کړی. د بلوچستان د اوبو خور وزارت وایي چې په صوبه کې د سکولو د اوبو د نشتوالي لپاره یې په کلني بجټ کې 4 روپۍ مختص کړي دي. د کورمیزوی چارواکی وایي چې د تندیوالو او په میرباغ د نورو ډلو ترمنځ د ځمکې په سر وسوال شخړه کې یو تن مړ او څلور نور ژوبل شوي. د پولیسو په خبره دا شخړه پس له هغې پیل شوه چې دومره د مخکې د تندو په ځمکه د میرباغ ځینو کسانو په یو کوټه قبضه وکړه. بلخوا پولیس وایي چې تېر ورځ د کورمې په مناطو کې د باران له امله د یوې کوټې راپریوتو له وجې دوه تنه مړه شوي دي. پولیسو د دغو کسانو شناخت د 15 قابل خان او 10 الیاس په نامه کړی. د جرمنی پولیس وایي چې د دې هیواد په جنوبي ښار ویرزبرګ کې د چړو په وسیله په یوه برید کې 3 مړه او 6 ټپیان شوي دي. پولیس وایي برید کوونکي د پولیسو لخوا د پراخو عملیاتو په ترڅ کې په داسې حال کې چې د پولیسو په ډزو زخمي شوي او ونیول شوي دي. پولیسو د هغه شناخت د هغه سړي 3 په نام توګه کړی چې سومالیا سره تعلق لري او په جرمني کې د سیاسي پناه درخواست رد شوی.
اوریدونکو سم راځو 19 پروگرام د کرخه په غاړه ته. دا پروگرام چې تاسو نن په دویم ځل اوري قربې سم همکار شاهین بونی رید
د کرخه په غاړه.
د کرخه په غاړه
د کرخه په غاړه خبرونه کې د شاهین بونی سلامونه او نیکی پرزونه. اوریدونکو نن په دا خبرونه کې باس کو د خیبر پښتونخوا په بجټ باندې، په دغه بجټ کې د پرمختیايي چارو د لپاره سمره روپۍ اخودل شوې دي او د حکومتي خرچو د لپاره سمره پیسې دي. دغه شن په دې کې مهمه برخه چې دا غد قبایلی زلو د دغه زلې جنگونو او قدرتۍ افتونو ډېرې زپلې دي. اوس هم دغه تل د خلکو د آبادکاری او د غربت د خاتمه دو غټ غټې ستونزې دي. په دغه موضوع باندې به خبرې کوو. نو ما سره د خبرونه کې ل باجوړ نه د پاکستان مسلم لیگ نون یو مشر او ځوان لیډر نظام الدین خان په دې خبرونه کې برخه اخلي. نظام الدین خان، تاسو ستړي مو شوم په خیر؟ ډېر مهرباني جی. ما سره اسلام آباد نه جی ډاکټر کریم صاحب دی. ډاکټر کریم صاحب چې دی د انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامکس، یعنی د پرمختیايي اقتصاد د چارو د زده کړو چې کوم انسټیټیوټ دی، کومه اداره ده، الته پروفیسر دی او گورننس او پبلک پالیسی باندې د دوی پوهه ده. نو دوی سره به هم خبرې کوو. ډاکټر صاحب، تاسو هم ستړي مو شوم په خیر؟ مونږ سره بجی محمد شفیق صاحب خبرې کوي. محمد شفیق د واکمن تحریک انصاف ګوند د خیبر ایجنسی نه غړي دي او د منصوبه بندي او پرمختیا د چارو چې کوم سټینډینګ کمیټي د غیب مشر دي. سردار حسین بابک صاحب برازیر سره د په عوامي د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر دي په صوبایي سمله کې. دې سره به خبرې کوو. نړمبه نظام الدین خان او ډاکټر کریم صاحب، مونږ یو رپورټ اورو چیرې د بجټ کې د قبایلی زلو سمره برخه ده او په دغه اړه باندې حکومت سوی د غزه خلک سوی. نو بیا راځو په دې موضوع باندې باس کو تاسو په اجازه باندې.
د کال 2020 او 21 لپاره په کلنی بجټ کې د خیبر پښتونخوا سره د زمشو زلو لپاره د مرکزی او صوبایي ترقیاتی پروګرام قومي مالیاتي ایوارډ د بهرنیو ادارو لخوا د مختلفو پروژو په مد کې 199 ارب روپۍ مختص کړل شوې دي. د د جون پاتر لسما د خزاني صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه د کلنی بجټ باندې کولو پر مهال په زمشو ضلعو کې د هغو پروژو تفصیل په ډاګه کړو د کومو لپاره چې دا رقم ځانګړی شوی دی. د زمشو ضلعو د ټولو لویو روغتونونو حالت ښه کول، په باړه کې اقتصادي زون، د خیبر درې اکنامیک راهداري، باړه ډیم، مومند ډیم، مومند ماربل سیټي پروجیکټ، افغانستان سره په کوډا لکه په تورخم دروازه د ټرمینلونو منصوبه، په باجوړ کې د سپورټس کمپلیکس منصوبه، د سیلګرۍ د زونونو منصوبې، د برنګ ټنل منصوبه، کورم تنګي ډیم منصوبه شامل دي. د مرکز لخوا د سلور 500 ارب روپو د ترقیاتي بجټ سره سره ک نور صوبو د ان اف سي برخه چې 15 ارب روپۍ جوړیږي راکړه، نو دوی سره به قبایلي ضلع نور هم د پرمختګ په لور روان شي. بلخوا مشال ریډیو ته ترلاسه شوي د 2020 او 21 میلادي کال د کلنی بجټ دستاویز کې د قبایلي ضلعو لپاره 103.9 ارب روپو مختص کولو شمیره ده. خو د زمشو ضلعو پارلیماني استازي وایي چې د دوی د سیمو د پرمختګ لپاره چې کوم رقم مختص شي نو حکومت هغه عمره فنډونه نه لګوي. د مومندو قبایلي ضلع نه د صوبایي اسمبلۍ غړي نثار مومند د جون په 19 له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
مکمل
سمود مخ کې د زمشو ضلعو سره تعلق لرونکو پارلماني استازو د دوی په سیمو کې د بنیادي صحي تعلیمي او نقل و حمل د ډانچې د نشټوالي او د ولس یو شمېر ستونزو ته د حکومتي پام راګرځولو په مخه د صوبایي اسمبلۍ د سپیکر مشتاق غنی د ډایس مخې ته احتجاجي پرلت وهلې وو. په دغو کې یو د شمالي وزیرستان د ولس استاد میر کلام هم وو. د جون په 19 د مشال لیډو سره په خبرو کې نوموړي د صوبایي اسمبلۍ بجټ د لفظي جادوګرۍ په نامه وبللو او زیاتې کړه
د لفظونو جادوګری وانو اغه نه دا شای کلیر دی کنه چې په کاغذونو کې په اعلانونو کې او په مالی کار کې بیا ډیر فرق دی. اوس وو ټوریزم ته د سیاحتي غته ډیر پیسې خښوې دي، خو د خلکو یاره دا ده چې دا د قبایلی علاقې په ځای باندې کېدای شي چې په د کلام او په دې وطنونو باندې ولاګي د وزیر اعلی صاحب خپل حال کړي.
دا وجی مجید بابر چې مونږه راپور راکو، مونږ سره ډاکټر کریم خان دی او نظام الدین خان دی. نظام الدین خان، پهل بستا سنو کو تاسو د قبایلی ضلع سره تړاو لري با جوړ سره، نو دا راپور مو مورې د خپل به معلومات لري ست تبصره کوي په دې بجټ باندې او د کی بیا د قبایلی ضلع چې کومه برخه دا غي ته څنګه ګوره.
لکه تاسو د 2019 د پی ایچ ڈی پی کتاب راوخلی یا د بجټ کتاب راوخلی، نو دا نن چې پکې کوم اعلانونه دي هغه به پاغې کې شامل دي. دا هغه وخت کې دا اعلانونه به چې وي د تیر حکومت په وخت کې چې مومن ډیم جوړیږي، د خیبر راداري جوړیږي یا داسې فلانی کارونه کیږي، بلکې دا اکنامیک زون چې کوم دي دا خو هغه د سی پیک دا هغه حسابي دا ډېر مخکې شروع شوی دي. نو یو خو تیر پروژه په دې نوې بجټونو کې خلک دا نه چې دا ځل بلکې د تیر څومره حکومتونو د خیبر پښتونخوا وګورئ دا تیر ظلم چې کوم نو هغه زړې پروژه هم پکې شمارل کیږي. بیا د هغې دپاره د فنډونو نه مختص کېدو خبرې کیږي. بیا که تاسو څنګه چې د نثار لالا خبرې تاسو اورئ د مومندو نه، هغې کې بیا حقیقت صحیح هغه بیا کال پس پته لګي چې یاره په دې کې خو 80% بجټ لیپ شوی دی یا 80% بجټ لیپ شوی دی. نو د ټولو نه اول خو چې کله دا ریفارم وشو او په ان اف سی کې د خیبر پښتونخوا او د پنجاب او د بلوچستان او د سند طرف نه چې کومه هیڅ د قبایلي اضلاع لپاره مختص شوی و، نو هغه په هغه وخت کې تقریبا 110 ارب روپۍ جوړې دره هغه بغیر د نورو فنډونو نه و. دا هغې سره چې د فاټا زاړه فنډونه تاسو شامل کړئ نو بلاک ای ڈی پی په کلم د قبایلي اضلاع لپاره یا د هغه تیر شوي فاټا لپاره چلته د 23 کروڑ نه د 23 ارب نه کومه بلاک ای ڈی پی نه را پاتې شوی. دا ټوټل ته ډېر زیاتې پیسې به جوړېدلې. یو خو د دریو کالو نه هغه د ان اف سی اوارډ کې چې کومه زمونږ جایز هیتا و بلکې هغه هم کم و، خو بهرحال دغه فیصله شوی وه هغه د اوسه پورې نه ده ملاو. په دې باندې د ان اف سی اوارډ میټنګ چېرته نه دی شوی، په دې باندې د سند سره خبرې نه دي شوي، بلکې هغه سیاسي حالات د دې حکومت د راتلو نه پس دومره زیات ګډوډ شوي دي چې یو پارټي د بلې سره ناستې ته تیار نه وي او هغه د بلوچستان حکومت په ځان له خدشاتو د سند حکومت په ځان له خدشاتو.
ډاکټر کریم خان صاحب کومنګ د وفاق د پرسپیکټیو نګورو تناظر نګورو خیبر پختونخوا ته قبایلی ضلعو ته نو د پرمختیا یا د ډیولپمنټ په حواله باندې تاسو څه وینئ؟ یعنی واقعي څه سنجیده ګامونه پورته کیږي کنه؟
زما چې کوم انفارمیشن دی
جی
د هغه مطابق د قبایلی الګ اجازه لپاره چې کوم څه مو کړو شي
او
نو هغه ټول د 250 د بلنه روپۍ دی په دې کې د 250 ملیونه چې کوم دا وفاقي حکومت کلی دی او د 200 ملیونه چې کوم دی نو دا صوبایي حکومت چې کوم دی نو لږ کړی دی.
ها جی.
او د صوبایي حکومت کې 200 ملیونه چې کوم دی نو د 900 روپۍ چې کوم دی نو دا کرنٹ ایکسپنډیچر دی کوم چې مونږه لکه آر ایکسپنډیچر ورته وایو کوم چې په ګورنس باندې لګي لکه په تاسو حاضر کې لکه پولیس باندې لګي مطلب لري سیول سټیشن باندې باقی دا 100 بلین روپۍ د صوبایي حکومت او 150 بلین یو 150 بلین روپۍ چې کومه ډیولپمنټ پروګرام څه پاتې
ټیک دی
کبایلی علاقې ته لپاره دا دي مختلف مطلب دا چې هډز دي خو زیات تر فوکس په دې باندې چې کوم ډول وګمبې چې کوم ډول انفراستراکچر باندې دي دا غیر علاوه بیا په سوشل سېکټر باندې فوکس دی کوم چې مطلب دا په سوشل سېکټر کې موږ دي چې هیلث سېکټر او ایجوکیشن باندې چې کوم کوم ډول پروګرام سنور تنظیم د بلین روپۍ دی خو دا بجټ نه شي دا په دې کال کې ولګي په دې کې چې کوم ډول ترانسپیرنسي دا شي او نو مطلب په شفاف طریقې ولګي.
نظام الدین خان کړه چې مونږ خبره کوو د قبایلی ضلعو د غټ غټ غوښتنو مونږ ټول به خبر یو چې د غټ غټ مسلې کمی دي خو کوم د مثال په توګه باجوړ روانو باجوړ جنگونو مهاجرت او قدرتی افتونو سمره زپل دی په 1315 کلونو کې او بیا دغه ته د آبادکاری یا د تعمیر چې کمکار دی په کومه کچ روان
د باجوړ کې په دې وخت کې د ټولو نه لوی مسله دا ده چې په 1300 کالو کې د سکولونو او د کالجونو او د دې شیزونو چې کوم نوې جوړېدل د نوو سکولونو یا د نوو هسپتالونو په اړه باندې باندې نو څه په کوم چې دومره بجټ باوجود ما په دې وخت کې د حکومت چې کوم خبر پښتونخوا حکومت ته لاغي پلان کتلې ده په هغه کې هغه کټګوري دي هسپتالونو چې څومره دي هغه په پبلک پرایوټ پارتنرشپ باندې چلول غواړي دا غیر علاوه چې سکولونو کم حال دي په سکولونو کې په باجوړ کې کتا سو چلتا سو کمکار لري او سکولونو ته مولې جنونو داسې سکولونو په کې شته چې دوه دوه سوه او درې درې سوه څلور څلور سوه ماشومان دي پکې او په هغه کې استادان دوه دي داسې هسپتالونه شته دی چې په هغه کې مشینري شته دی کمرې جوړې دي هر څه پکې برابر دي او په هغه کې ډاکټر یو دی او هغه د لوی هسپتال په هغه کې په نورمال حالاتو کې د نه سپیشلستانو او د وو سپیشلستانو کیپاسټي وي په جوړ په دې وخت کې په قبایلي اضلاع کې د ټول نه ګنجان آباد ضلع ده او د ټول باجوړ لپاره چې په دې کې تقریبا ای کتا سو صرف د بیرو اف سټټیسټکس هغه کوم شمیر چې دا په سنسس کې هغه وګوري نو د دولس نیمو لکو نبر انټرنان په کې سي د دې لپاره د دې کال په بجټ کې صرف 15 کیلومتر روډ منځوري راغلی ده صرف په باجوړ کې نه په نورو قبایلی اضلاع د جنک پشان خېته ده او د دریو کالونو د ټوریزم په مت کې پیسې راځي نو اوس پورې یو ټوریزم سپاټ ډیولپ نه شو دا ربونو روپو منرلز روان دي وزي د باجوړ ضلع نه او د باجوړ عوامو ته د 2 روپو فائدہ نه ده الټه نقصان ورته دا ورسو چې سړکونه ټولو شلې دي اوورلوډډ ګاډي په روان دي.
ما سره یو اوریدونکو دی نظام الدین خان تورې صاحب د پړچنار نه زمونږ ډیر باقاعده اوریدونکو دی او مو سره برخه اخلي خبرونه کې
زه دا خبره غوړم چې مو فرمی کیا هم کا ته تحصیل لې ځایو هسپتال وګورې نو څوک وټرې دي ټولا ډیمیج دي وسا پورې جوړې نشوالې
ها
د ټیکا بیا آی سیکنډري سکول وګورې نو دي څوک وټرې دي هغه ټولا ډیمیج دي وسا پورې جوړې نشوالې دا غسي یو روډ منځوري شي هغه وسا پورې نشو جوړ دي ډیر کورونه پاتې دي کا ایجوکیشن ده کا ایل ده کا د سیمورو مسلې دي په کور دادې حکومت او دیتا او ستر ګروړې دا کورونه به قاعده و کې نه دا نبی جګړو کې خډېر دا کورونه پاتې دي شاین صاحب
ډېر مننه تورې صاحب تاسو ټلیفون کو موږ سره خپل خبرو کړې ډېر مهرباني ډېر مننه. ډاکټر کریم خان صاحب تاسو د نظام الدین خان خبرې مو اورېدې توري صاحب خبرې مو اورېدې او مونږ خبره کوله د غربت د بیوزلۍ د بیروزګارۍ په دغه سیمو کې چې دا یو ډېر غټه مسله ده یو ډېر غټه ستونزه ده نو که مونږ پرسته کړو د غربت د خاتمې خبره کوو او د ټول چیلنجونو په نظر کې وساتو نو مونږ سره لار بیا کمه ده مونږ په کومه لار تلیف
چې کوم دی نو تاسو یو څو فیډر شیر کوم چې د یونایټډ ډیولپمنټ پروګرام
څنګه ریسنت رپورټ راغل دی چې کوم سمیت ته هیومن ډیولپمنٹ رپورټ کوي
چې
باغی کې کوم دی ډیر خطرناک سټیټسټکس دی په فاصله
که
ته وګورئ نو تقریبا 34% خلک چې کوم دی دا په کې ځای باندې دي 34% په پاکستان کې چې کوم دی نو که ته وګورئ نو پاکستان کې ورال پاورټی چې کوم دی هغه 39% ښه ایجوکیشن حالت چې کوم دی زیات خراب دی لکه انرولمنت سر چې کوم دی نو تو قبایلی علاقو کې چې کوم دی نو 2% دی په پاکستان سره چې کوم دی کې موږ ته نه وړي نه 78%
خځه
دا چې شته نه څه سي ریټ هم او څنګه چې دا خبره وکړه
او
چې دا ډاکټر نو په ډیټ او تم نو ګورو نو 7000 خلکو په سیال کې چې ډاکټر د قبایلی علاقو کې
خځه
او د دې په مقابله کې پاکستان کې 1200 خلکو په سیال ډاکټر نو مطلب دا چې کمې ډیر زیات دي
غربت
ډیر زیات دي زما خپل چې کوم نه اکونومیست کوم ویو دا نو څه په ډول خدمت باندې چې کوم نه لکه چې په دې وخت کې کوم نه پاتې نه په قبایلی علاقو کې شروع کوم پکار دي
انډه
انفراستراکچر ها
روډ
او په هغه باندې په کوم نه په هاسپټل باندې په دې باندې کوم نه هیڅ کمپرومایز نه پکار
ها جی
دې کې د لپاره کوم پیسې مو کچې نه دي هغه ټول په دې باندې خرچ کوم پکار دي او بیا چې کوم نه ایکسس د کمیونیکیشن چې ورته موږ یې شو مطلب دا چې دا موبایل فیسیلیټی 14 شونه چې کوم نه چې کوم دي چې ایجوکیشن اډیشنل دې ته هیلپ کوي دا غیر له علاوه سوشل سیکټر سوشل سیکټر چې کوم نه نو سوشل سیکټر کې ایجوکیشن یو هیلپ په سکولونو باندې چې کوم د ګنګار خراب شي وي دي هغه د دې چې کوم نه نو لګراغه په دې ان ون ډیولپمنت پلان کې ان ون ډیولپمنت پروګرام کې چې کوم نه ټول جوړول پکار دي او بیا هغه کی ضروری خبره ده راځي چې مطلب دا رمن غتا چې حالات ټول چې کوم ته امن ولې چې چانس ډاکټر او استاد ډیوټي وي
محمد شفیق چې د دې صوبایي سملې د سټانډینګ کمیټه چې کوم د پلانینګ او ډیولپمنټ کمیټه دا دغه مشر دی د واکمن تحریک انصاف غړی دی د سرما خبرې کړې دي قبایلی ضلعو په بجټ باندې نو د خبرې اورو
څنګه چې د یو سل او نوی ارب روپۍ دی په دې کې کومګ په غټو حصو کې تقسیم کو نو دا کې تقریبا یو سل او درې ارب راوند اباوت چې دی دا ډیولپمنټل بجټ دی ترقیاتی بجټ دی د دین علاوه کتا سو ګورئ د مونږ په قبایلی ضلعو کې لکه څنګه د مونږ د ډیسټریکټ اډمنستریشن یو غټه انتظامیا لکه دفترو کې اډیشنل ډی سی ډی ای سی ډی دغه سي نور چې څومره حکومتي شوبې دي د اغوی تنخواګانې او ایکسپندیچر چې دي دا ټوټل چې د قبایلی ضلعو را جمع کې نو دغه یو سل نوی ارب روپے دینا جوړیږي
دس غټ پروجیکټ ته چغستا بزین کی یا تا د کابینې په غونډه کې ورېدلی یا د پیسم لیکې ورېدلی چې ګینه په دې غټ غټو پروجیکټونو به کار شروع کیږي قبایلی ضلعو کې
دې مونږ خپل وزیر اعلی ته خپل ریکوست مخې کړی دی د علاقې چې کم ضرورتونه دي قبایلی ضلع خو یو دوباره بدکاری هم واړی چې کم د مونږ انفراستراکچر وو چې کم د مونږ د تعلیمی سکولونه وو کاغه د مونږ د صحت بنیادی یونټ وی کا سپټالونه وو دا ټول شینه دوباره آبادول د دې لپاره ټیک ټاک پیسې خودی شوی دي د مونږ د سکولونه د چاینا ایډ باندې دوباره تیارېدل دا تقریبا 55 سکولونه او 57 خو تر اوسه د چاینا ایډ هغه پیسې چې دی ملاو نه دي نو دا مونږ په وزیر اعلی ته ریکوست کړو چې دا سکولونه د آباد شي جوړ دي شي او که چاینا ایډ ملاو شي بیا دې اوسه ایډجست کی نو هغه باندې کار روان دی د صوبایي بجټ نه نو ما دا تجویز ورکړه او چې کوم ته یو انډستریال زون یا اکنامیک زون منځوري دا کړی شي نو دغه سمون د روزګاری د قبایلو به ډیر حد ته کم شي د مونږ چې کم لایف سٹاک ته مال مویشي کې حکومت ډیر ټیک ټاک فندونه یې کی دي چې د دې سره غربت چې دی کمی نو دا چې ډیر نورې پروژې دي د تعلیم نظام کې کالجونو فیزیبیلیټی روانه دي چې فیزیبل شي په خیبر کې دوه کالجونه به جوړيږي یو د جنکو یو د الکانو د دې سره سره پړونبیزل باندې د باړي بازار غونټه کې مارکیټونو ته فاند یې خدای شوی دی د دې فاند چې دی په جولای کې به تقریبا 25% ریلیز کیږي لکه هغه مخ کې غونټه کې حکومتونو غونډې کار به نه وي یو د 1 ارب روپو پروجیکټ منزور شو 2 کروڑ روپے پکې ورک روپ فند او نور بیا پلس کاله کې کمپلیټ کیږي نا دا به ان شاء الله چې د تخکافتی فند بیا چې کم روان کی مونږ سره ډیر زیات
هغه د پورم فند بندوبست شوی دی. لکه داسې روډونه مونږ سړکونه اوس روان دي کار پی چې هغه انټر ډیسټریکټ کنیکټیویټی یعنی رابطه به بحال شي.
دیکھیے مهمه خبره شفیق صاحب یو د ان ایف سی کې د قبایلی ضلعو 100 ارب روپۍ دي، دغه څه بندوبست شو؟ هغه کله را روانې دي؟
لکه پاغې باندې جی کار روان دی. هغه خو جی داسې دا چې پاغې کې د 3% چې کله واده شوی وه زمونږ په انضمام کې، نو پاغې کې اوس زمونږ کے پی حکومت چې دی په دې بجټ کې 6 ارب روپۍ ویلي دي چې دا به مونږ ورکوو. باقی چې دی مرکزی حکومت هم مرکزی دی، خو چې کمې 200 چې پنجاب او سند او بلوچستان خو خپلم لگ هلته کې هغوی معاشي حالات دومره ښه نه دی، خو هغې نه مونږ د تر اوسه هغه حصه میلاو نه شو. په دې باندې ډېر ټیټ ته صوبایي حکومت هم سټینډ اخیستی دی، مونږ هم پرې لګیا یو. او انشاءالله دا د مرکز په نوټس کې هم ده، نو په دې کې چې مونږ کامیاب شو انشاءالله بیا به مونږ ډېر نورم معاشی بهتری راشي.
محمد شفیق جی د صوبائی اسمبلی د پلاننګ او ډیولپمنټ د سټینډینګ کمیټه مشر او د واکمن تحریک انصاف د صوبائی اسمبلی غړی نظام الدین خان، مونږ چې د اکنامیک زون خبر اورو د حکومتي چارواکو نه د شفیق صاحب هم ذکر وکړو، دا یو خوب دی او کدا حقیقت دی؟ سکاروم روان دی کنه؟
بل تاسو وګورئ د خیبر پښتونخوا نظر واخلې، سټټیسټکس واخلې او بیا ډیویژن باندې تقسیم کړئ، نو تاسو ته بدان راځو چې د پېښور ډیویژن کوم دی، پاغې کې څو اکنامیک زون روان دي، او انڈسٹریل اسٹیٹس پلان دے دغه کې سمرا روان دي، په سواد کې سمرا روان دي، دا چې پنور والا کو کې نو هغه کا تاسو روان نه، څنګه چې بابا جوړ کې په خوا داسې و چې پولیټیکل ایجنټ براغ او کم ملک به خو هغه ته اسکول هم جوړ کو، هسپتال هم جوړ کو، سکیور ډیولپمنټ به شو، په بل ځای کې به ضرورت ول ته ونه جوړې دو. هم دا چې نن سبا دا سره روان دي چې اکنامیک زون هم په دغه تقسیم باندې روان دي،
صحیح ده،
چې چرته ضرورت دی هلته نشته دی، چې په کوم ځای کې ضرورت نشته هلته درې درې دي. مثال به زه دا درکم چې په خیبر کې انډسٹریل اسٹیٹ جوړ شي، په پېښور کې جوړ شي، په مومندو کې جوړ شي، نو دا درې یو ګنټه فاصله کې دا درې اکنامک زون او درې انډسٹریل اسٹیٹ شي،
صحیح ده.
دې په ځای چې په داسې ځای کې جوړ شي چې هلته مخکې هم په خیبر پښتونخوا کې په هغه ډیویژنو کې نه دي جوړ، نو هغه به بهتره نه وي.
خو ډاکټر کریم خان صاحب، موږ چې کله د سی پیک خبره کوو، بیا د اکنامک زونز خبره کوو، حکومت دا وایي چې رشکه کې زمونږه چې کوم اکنامک انډسټریل زون دی هغه په دې میاشتنی مکې ړومبی کارخانه کار شروع کی، نو کلک در ته وایي ځکه چې موږ به کته چې خلکو به دا ګیله کوله چې په دې کې د خیبر پښتونخوا یې سره نشته دی سی پیک کې. سی پیک کې موږ د څه برخه میلو شوې ده تر اوسه؟
محمد ماربل سٹی دا پاگے کی یو وٹ خبر کمزور دا دا جب بیا خبر نہ ورش
جی
شیر اسپیشل اکنامک زون پورا یو ایریا دا
او
ہم مختم سے کمزور پاکستان اکنامک زون جو شیدی تو نہ کدا اگے ایریا اس فائدہ نشتا کہ کمی ایریا تے انویسٹر دلاس نہیں فنکشنل بدا الگ وی جی دی تا بارنی انویسٹر دراش او کم کم بارنی و تو وی پاکستانی انویسٹر کو دراش او نہ کدا اگین دی اسپیشل کدا انویسٹر دا پارا چ کمزور پتہ گئی نہ کو کڑم بے عمل ضروری.
ٹھیک خبر کوي جی مونږ سره جی دا سردار حسین بابک صاحب چکم په صوبائی اسمبلی کې د عوامي نشتلګون پارلماني مشر دی، دا غي سره مونږ په دغه موضوع خبرې کړې دي ډاکټر صاحب، نو د سردار حسین بابک صاحب خبرې اورو.
کاونټون د دې دوره خساره کړي ام ګوینګ سکیمونه د ثرو فاور چې دی دا کمش کم 8.5 ارب روپۍ ته ورسه دو قرضې دې کمش کم 3 ارب کرو ته ورسولې مرکز دې د سور کینا یو کال دی منګه وګورئ چې منګه په تیر بجټ کل دی پېښ کاو او کوم فورکاست دی کړو نو په هغه کې دی څو پیسې را دي. نو په تیر یو کال کې دا ویل شم چې په ټول شوب کې یو پرایمری سکول نه کمپلیټ شو، یو سنگل پرایمری سکول مثال کنه تمخ کې دا سور جالباری چې شول را تمرکز موږ دی شوې یو نکداور فصل آمدن ډیر لوی ذریعہ ده زمونږه په مکمل توګه جالباری شوې دا تر ډیر هدف پورې غوښته توان رسیدلې دي. تر اوسه پورې دا نه کړی چې دا زمیدار او کسانانو ټول کال دی ته په انتظار دي اداری تخمینه د جاتو لګي او مثال د خلکو ته سماوزه ورکی یا مالی معاونت ورسره وکي. د یونیورسيټي ټول یونیورسيټو ملازمینو سم په احتجاج دي دغه وجدار چې د تنخواګانو پیسې نشته. میگا پروجیکټ خو د دې نه هم کال د منګ پدی صوبه کې یو نه لیدو په دې بجټ کې صوبائی حکومت سے خبر کو رہی کہ منگ صوبے خل کو تھا کم مت کے ریلیف ورک ان جگہ سے منگا گرو سرکاری ملازمون تنخواہ گان ہوتا نو ڈیر دا حال چل نہ پس ڈیر دا حال چل نہ پس او دالا کنفرم نہ دا چکم 25% او سر دئی وعدہ کرے دا چدا بدئی پ بجٹ بک کے ریفلیکٹ کی اس دا روڈ پ سیکٹر کے دے وے چ 57% اضافہ او کھڑا من تا اس تو ویل چھی د سبیت الخلا کی گواہ دے چ وم کال دے وم کال چ د یو یو کروڑو د دو دو کروڑو د تری تری کروڑو د لس لس کروڑو رکو سکیمونا ٹنڈر شوی دی دا جون دا سی چ پدی کے پریمیٹ سیادا ٹی ایس ٹی تار کول چ ورتا وئی دا کی کی تر اوسا پوری مثال اگ سکیمونا چ دی اگ کمپلیٹ نہ دی ری اپروپریشن دے کی
سردار حسین بابا کو جی په صوبائی اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر چې موږ سره خبرې کولې په بجټ باندې ما سره ډاکټر کریم خان صاحب دی ډاکټر صاحب موږ چې کله د نېشنل فینانس کمیشن خبره کوو نو د ان اف سی څه شی دی او تر اوسه پورې دی صوبې ته چې د پیسې نه ملاویږي نو د اقتصاد د چارو د پو په توګه باندې تاسو د کوم نظر باندې ګورئ
نېشنل فینانس کمیشن چې کوم دی نو دا زموږ یو مرکزی
اداره ده جی
چې د دې مین فنکشن دا د کوم څه مطلب دا کیونکہ زمون ٹیکس سسٹم ٹو وفاق سره دی کټرو ګور کسٹم ڈیوٹی ان کم ٹیکس او د چن ٹیکس نه علاوه ټول چې کوم دغه وفاق سره سپیشل سین ٹیکس ان سرویسز کوم څه بوزل دي دا ټول پی سی فیڈرل بورډ اف ریونیو کرا دی نو بیا د نیشنل فائنانس کمیشن په توګه باندې دا تقسیمي دي چې پاري کې کرنسی چې کوم دغه 7% یو څه چې کوم دغه ثبوت ملایږي او 43% چې کوم دغه وفاق ها نو څه چې کوم راوند اباوت 5% دی لري مطلب دا چې پښتونخوا ته ملاویږي مسله د پیسو ملاویدو نه ده هغه اتوماتیکلی ملاویږي مسله د سرپلس بجټ ده مطلب دا چې حکومت د پښتونخوا حکومت ته پیسې چې کوم دی لکه مطلب دا چې دوی واپس لس کیږي دي نه دا څلورم پنځم کال چې مستقل چې کوم دی لکه د پښتونخوا حکومت چې کوم دی نو ډیولپمنټ بجټ اسپیشلی چې کوم دی ټول لس کوي
ډیر مننه کوم ډاکټر کریم خان صاحب تاسو وخت وي سمو سره د خبرونه کې برخه واخسته موږ ایجوکیټ کوست تاسو ډیر ډیر مهرباني زه د نظام الدین خان هم ډیر مننه کوم د محمد شفیق صاحب سردار حسین بابک صاحب تاسو د ټولو ډیر مننه چې ما سره د خبرونه ووري د پدې باس کې سره شریک شو یار چرته چې ښه د باد او بریلی اوسئ
سنگا دلا اکڑا تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی